سلامونه ستړي مشاهده مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړی په رواني او سات کې به داس محق دی پروګرام تکرار سره واوري. خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبان له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیلې ته لاسرسی عمومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تیروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. د کډوالو سره هغه په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د پاکستان حکومت دغه کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پر دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان ډول مرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړی دی. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي د روايي غزې ته د سیمه ایزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غیدارې نن سه‌شنبه ویلي غزې ته د لا ډېرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې او میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ باندې شپږ سوه لارې بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکراین ته د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو دوه بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناځایونو ته تخلیه شوي. چینایي چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمون ته انتقال شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان مدرک شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې ورستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوه. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو لمخې د کال له پایله څخه باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنېدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانګزای او د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اساق زای. لنیک مرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ راوهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. لسټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیوال شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ وهي کچیرته د اړیکې وس نه لري، لاندې اړیکې یا مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1215 401. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي 00422 300 111. اړیکه ونیسي خو اوس ورځو خپل ملمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې یی د ننه دغه د کډوالو د یادستنیدونکو څپاله نګدې ګوري یا له حاله خبريږي ویل کیږي چې په بیساری ډول کډوال ل ایران او پاکستان افغانستان ته راغلی او هلته دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستل. مانا دا چې دغه ارتیا ډیره ده او ورته د رسیدنې چارې ټکنې دي. څه فکر کوي دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي، خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته، ټول اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بد پښتانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډیر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 15% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. تدې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره کله مونږ چې ناشته کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې تلیواله دي چې دغه هیوادونه تستانسي، هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. چې د دې دوا مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلی حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډیریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوری لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تامین لپاره، او مختلف نور امنیتی ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي. یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته، چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې، هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کیږي، متاسفانه چې پیغې کې ډیر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نه شي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډیره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې دین اختلاس کیده او حق حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدانی.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننن راځي چې د نورو میلمنو د سر خبري هم واورو. اسحق زئی صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې لنګدې ساري تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسه هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې غالي، بودیجې کم ده، که د دبليو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سی آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغه سي امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
قدرمن لودین صاحب، تاسو ته او ساسه ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بهتر راتګ زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډیر رواني اړخونه هم لري. ډیرې رسیدونکي یا اوسني بهتر افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کول دي او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوال ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار د کاروین د ودانور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دي ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شناسنبې یا تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د مېرمن سیلاب د خورد خو د خود جنجونو په د خود او جنجونو په باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسنی حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت د طالبانو موټور په یوه چنه یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسنی مهاجرین نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزو لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خوب هېد هغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اسانه مدني دي او د نارینهو لپاره هم په هغه ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته ګرځېدلي دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشش کولی د خپل مهاجرینو سره اول ډېر دورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو ډېر رواني ستونزو سره مخامخ دي. دا ګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تاسو چې موږ دته په المان کې ژوند کوو د دې ځای ګورو یو تعداد چې لیږل شوي هم دي، د دې ځای نه هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه دې سخت خواشینه یم او کوم د حل لاره پیړنې د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیکلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولني مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته اماده کړي، دا به ډېره شدید دغه نه
دا ولین مخنیوی کور ودان. هم دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، خاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوی ډیر دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پوره رسیدي، خو د غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو سپراخ کی، او لبه د مرغه موږ هر ورځ د راپور نخ پرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي کی ورسره کیږي هم محدود دی لاله محاله دی. او دا سره پورنه هم خبر شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي، ځکه خځو په ډیر بد حالت کې زینو مېرمنو چې مندواره وی ولادت کړي یا زیګونې کړي دی، او حتی هغه مېرمنو چې زیګون کړي ماشومان په ډیر بد حالت کې دی ویل کېږي چې خوارز واقعي باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یو جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې لچې نړیوال دغه حساسیت درک دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیات ځانګړي کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي، ځکه ورستربل نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې خي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، لدی ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو ته د تاسو ډیر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانو خبرې مې واورېدې. زه په اول سر کې راځم بخنه وارم چې په یو سفر ما نو آزاد فضا کې دی شي زاین عمره مناسبه نه وي بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپل د پرانې څنګه پڑا پا ماجرین و باندیحا چی او داغا سیاست باعث دیده شو چه اروپا هم مخو که یو داغا سیاست دا ولی پلک توپیر سر از که ایران او پاکستان تو میاستو که پا دیر بیرحمانه شکل ماجرین اخراج کرد حتی ما شما میرمل یخزی ها پا دی خورو و دی ولادات مسائل پانتونه نیول شوي مسائل او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بله موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري او همدا باعث دده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرسته کول نشته محدوده دي نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي سرپناه نه لري د کار زمینه برابره نه ده د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امرار د معیشت او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي نور رسنۍ نشر کړي دي دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي کرایه جګه د کور موږ ته نه پیدا کېږي د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو او موږ له ایران نه اخراج شوي یو او دغه اخراج باعث دې شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګون کې پیښه وه چې یو ځوان ځانوژنه کړې ده د فقر او د آدم د کار او د نشتون د هېڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې مورته راځي کار هم ورته شته صرف د ملا لپاره هر څه شته ولې د عام ولس لپاره هېڅ نهشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د ده د طالب د نظام مخالفینو دا د موږ د ولس غږ ده او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده هغه کې دننه وي که بهر وي باید دغه غږ وچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي د ده لپاره منظم میکانیزمونه منظم لارې او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي توجه وکړي خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بې سراو باندې وغورځول او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراجولو بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالېږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړی پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کی. متاسفانه هغه څه ونشول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچرته او نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان سنګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یا ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوړي نه پر پلورل کېدل. دا غوړ مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسولیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې حالت مرستې محدود دي، او هغه کوم کسانو سره مو چې خبرې کړې او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسولیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکیټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بېوزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خواخ ځي هغه خپل کار ده، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادول اصلي کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلي کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنۍ چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړ کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکی ستونزې له کبله. ماښامهال به معلومات نشته چې دا سفر سوی که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد اورېدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونو ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د سیلي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ونیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټولې سیاست مداران کړي، او بدون دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټوله خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومونږ او تاسو ګورو په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغې وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاسته نه ورتې، یا به هم که د دوی لاسته ورغلې ډېرې کمې وې، د دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شوې پوره کولی. که ایران ده، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل، د فعلی واکمن نظام هر مسؤوله که آغا داخلی برخه کده که آغا په خارجی سیاست کده آغوی دید دیپلماتیک او تشریفاتی اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پوره د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوي چې پاکستان مثلا بعد محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی د اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی. که هغه په تیرو دورو کې وکړه په اوسنۍ دورې کې ده مونږ تاسو شاهدان یو چې ایران خپله ایران وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوان نیرو د افغان وه او ځوه هماغه ټول کاټ یو شاقه کاټ یو ټول افغانانو کو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کیده. حتی یو عادي نانوایی ته به تاسو ورغلی هلته که تاسو مثلا په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هیڅ اسنان ځان نه سي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هیڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندم چې کنه جواب ورکړي. صحیح چې افغانستان د اقتصادي آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح چې افغانستان د امنیتي آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هیڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاسونو نه درلود. زما ډېرې ګیله د پخوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده. په افغانستان کې هر طبقه نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیول او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. د دې د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولای واضح شکل باندې بحث باندې وکړي، اما عام خلک په دې باندې پوهیږي. مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چیرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسئ میلمنو را سره پاتې شئ. راځئ چې لږ لاوریدونکو واورو. دغه اوریدونکي هم په وطن کې دي او د کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکستړي مشي. ازادي رادیو نه داز ما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا.
سلامات اوسئ. اتل صاحب زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلی. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرستې کیږي، موسسه هم وایي چې مرستې کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرستې ورسره نه کیږي، که ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنمحاله دي. د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي؟ دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي؟
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند توامه. لودین صاحب محترم د خوند چې کوم خبرې وکړي مې زه تاییدوم، حکومت کوم خبرې کوي مې تاییدوم او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي مې تاییدوم. لودین صاحب دلته خیره بنسټو والا واقعن په هلمند ولایت کې د سیماجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي خو هسې کومک نه دي لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري لودین صاحب